سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده سفیو لاستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پایل په خبرونو کو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه ل اکتوبر میاشتې راهیسې د نجونو د تعلیم د فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان او د ښځو د حقونو د فعال منیجی صدیقی خپل سر نیول د اندېښنې وړ بلل دي. یونامه پرون په خپل ایکس پاڼه کې د خپل سرو نیونو د مخنیوي غوښتنه کړې. د دې ادارې په وینا د کورنیو د کتلو حقوق د مدافع وکیل لرلو څارنې او عادلانه محاکمې حقونه باید رعایت شي. طالبان چې تر دې مخکې نور فعالان هم نیولي زیات وخت د خپل سرو نیونو په باب خبرې نه کوي، خو نیول شوي کسان د توقیف تر تیرولو وروسته خوشي کېږي چې له رسنیو سره له خبرو منع شوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا یوې کمپاینرې سمیرا حمیدي تېره اونۍ هم د طالبانو له حکومته د منیجی صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د افغانستان څانګه وایي افغانستان دا مهال له سختو بشري ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. د دې ادارې د استازولۍ مشرې کاترین ریز پرون چهارشنبه په ایکس پاڼه کې لیکلي هغه څه چې 2023 کال رسېدلی د سره صلیب نړیواله کمیټه به په افغانستان کې له خپلو شریکانو لکه سرې میاشتې سره یو ځای د زیانګالو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې به هم 15 میلیونه افغانان کافي خواړه ونه لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو چې غوږونه یې نه اوري او ستونزې لري د ناشنوایانو یا کڼو د ملاتړ مؤسسې د فعالیت غوښتنه وکړه. د طالبانو د اقتصاد وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د ناشنوایانو دغو استازو د طالبانو د اقتصادي وزارت له سرپرست قاري دین محمد حنیف سره په کتنه کې دا غوښتنه مطرح کړې. په دې کتنه کې د بیلابیلو ولایتونو د دغو معلولینو استازو خپلې ستونزې د طالبانو له اقتصادي وزیر سره شریکې کړې. د کڼو نړیوال فدراسیون ته معلوماتو له مخې په نړۍ کې څه باندې 10 میلیونه کسان غوږونه نه اوري چې تر 80% زیاتې پرمختیایي هیوادونو کې ژوند کوي. دغه کسان د پوهاوي راپوهاوي لپاره په ټوله کې د اشارو له 300 ژبو کار اخلي. د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د توپوهنې د نوي روزونکي او د 19 کلنو ملي ټیم د نوي سلاکار ټاکل د افغان کرکټ د ودې لپاره مهم بللي. کرکټ بورډ په یوه اعلامیه کې ویلي د جنوبي افریقا پخوانی توپوهونکی انډری جورج پاتک د ملي لوبډلې د توپوهنې د روزونکي او ګورډن جیم پارسنس د نړیوال جام لپاره د 19 کلنو لوبډلې سلاکار په توګه ټاکل شوی. کرکټ بورډ په دې باور دی چې انډری پاتک په کورنی کرکټ کې غوره تجربه لري چې افغانستان ته زیاته ګټه رسیږي. برتانوي اصله ګورډن جیمز پارسنز د انګلستان او جنوبي افریقا په کورنی کرکټ کې ډیر شهرت لري. ناټو پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې غواړي شاوخوا 1000 پیټرایټ میزایل رانیسي څو په مرسته متحده هیوادونه وکړای شي خپل قلمرونه لا خوندي کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په وروستیو کې پر خپل ګاونډي هیواد اوکراین خپل هوایي حملې سختې کړي. ناټو په دې باور ده چې د دغو نویو توغندیو رانیول به د اوکراین له خوندیتوب سره مرسته وکړي. د ناټو د ملاتړ او تدارکاتو ادارې ویلي د پیټرایټ میزایلو پرانیولو کې د جرمني، هالند، رومانیا او هسپانیا په ګډون د ناټو د غړو هیوادونو د ډلې ملاتړ کړي. او په جاپان کې د وروستۍ زلزلې په نتیجو کې د مړو شمېر 3 اویاو ته زیات شوی او په لسګونو زره کسان له برېښنا او څښاک اوبو بې برخې دي. مخکې د وژل شوو کسانو شمېر 2 شپېتو ته رسېدلی و. خلکو ته زیات مالي او ځاني زیانونه په ایشاکاوا کې اوښتي دي. د ژغورنې ډلې لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پاتو شو کسانو په ژغورنه او پلټنه بوخت دي.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندستانو سلامونه می ومني. کچيري له کوژدې مخ کې د هلک او جلې عمر په پام کې ونني ول شي کومې ستونزې رامنځته کیږي؟
الک لپاره چې کوم چې نو کوری ته د غلک سن په نصر کریم سوت د دوی سو یو ورځ څو کلام ده چې په همغه اندازه دوی ته خزه وکوي. تاسو کسان هم پیدا کیږي چې دوی د دوی مخ ته تپاسا کې چې باید دوی مخ ته ورته وسی د دوی برابر وسی.
هغه کسانو ته چې له مشورې پرته کوژدې کیږي هلک او جلی حتی یو د بل له عمر نه هم خبر نه وي په دې اکله څه وي؟
دا فکر نه کوي د مور خپل چې دا جلی ځان ته کوم او که زوی ته کوم. عمر په نظر کې نه نیسي د جلی کورنۍ هم دا فکر نه کوي چې دا هلک موږ ځان لپاره کوو که جلی ته.
کله چې واده کیږي لاغه وروسته د میړه او میرمنې ترمنځ د عمر پر سر بس کول د حل لار کیدلی شي؟
د سن سال بحث کول بالکل بے معنی خبره ده. انسان ته عقل او فکر مهمه ده. ټولنه غته خبره چې د انسان په ژوند کې ده هغه احساس او درک ده.
نن امدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړئ. درن دوستانو، خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلې وي چې کله انګور راودوي لاغه وروسته وایي چې د دې جلۍ خو عمر زیات دی. دا خبرې دومره زیاتې شي چې د زوی هم په عامه خبره ذهنیت اړوي، بیا نو هماغه وي چې هغه هم خپلې میرمنې ته وایي چې له ما څخه مشره یې، داسې باید نه وای شوي، میرمن له میړه څخه په عمر وړخه وي. حال دا چې له واده مخکې له جلۍ څخه دا نه پوښتل کیږي چې راتلونکی میړه دی په عمر وړکی دی، آیا ستا رضایت شته که نه. د کابل اوسیدونکي لیما وایي چې په پیل کې د هلک کورنۍ د خپل زوی عمر په نظر کې نه نیسي، وروسته بیا د جلۍ د عمر زیاتوالی هغې ته پیغور کړي.
الک لپاره چې کوم چې نو کورې ته دی غلک سن په نظر کریم چې دوی سو یو ورځ سو کلام دا چې په هغه اندازه دوی ته خزه وکړي، خو ولې وروسته چې کله دوی ورسته خزه وکړي د انجلۍ سن ته توجه نه کوي، هغه ورته کوي، خو وروسته له کوستې نه بیا چې هلک خبر شي بیا خپل د ابنۍ هلک او انجلۍ ترمنځ هم ستونزې راولاړي چې د دوی سون لګن ستونزو سره مخ کېدلی سي. یا هم ډېری داسې کسان چې واده وکوي نو بیا مور ته وایي چې ته ورغلی نه، سترګې دې نه درلودې. دېستا تر هغې ځینې داسې کسان هم پیدا کېږي چې دوی د دویمې ښځې تقاضا کوي چې باید دویمه ښځه ورته وسي، د دوی برابر وسي. او نجونې هم ډېرې ځورېږي په دې برخه کې چې دوی داسې ستونزو سره مخې، اول دوی له هغه کس سره هم هلک سره په تفاهم باندې نه رسېږي په ډېری مسایلو کې. د نجلۍ سن چې کېږي طبیعي خبره ده چې دا عقل ته رسېدل وسي، د دې عقل پوره وسي، خو ولې هلکان چې باید له دوی نه 15 کاله سن وړوکی وسي، د دوی عقل پوخ سوی نه وي. نو په ډېرو مسایلو کې، په کورنیو مسایلو کې او همداسې د ماشوم راوړلو په مسایلو کې دوی له ستونزو سره مخ کېږي چې دوی نشي کولی د یو د بل ترمنځ تعادل وساتي. هغه کسان چې دوی ځي په خواستګاري باندې د هلک لپاره انجلۍ ګوري، باید دوی په پیل کې ښه سم دقیق معلومات ترلاسه کړي د انجلۍ په تړاو باندې، چې څو کلنه ده، څومره زده کړې کړي دي، په کومو شرایطو برابره ده، آیا د دوی له زوی سره دغه انجلۍ وایي که نه وایي. نو وروسته تر هغې د دوی کوسته ورته وکړي. او همداسې هلکان هم برعکس کم لیدلي اوسي، ډېری هلکان سمینې غټې ولې وړې وړې نجونې له شلو له اتلسو ټیټې کمومره نجونې ورته کوي. په همدې تړاو باندې ډېر کله د هلک مور پلار ملامت دی، انجلۍ کتلې ده داسې نه ده چې دوی دې په پټو سترګو باندې ورکړې ده یا دوی نه لیدلې کړې ده. دوی ورغلي دي طبعاً په خواستګاري باندې چې زه یو دوه درې ځلې خو به ورته دغه نجلۍ کتو ته.
د خوست ولایت په یو شمېر سیمو کې بیا خور او لور له خپلوانو پرته بل چاته نه ورکوي. دوی ته دا مهمه نه وي چې د دواړو ځوانانو عمرونه څومره تفاوت سره لري. د ډېر عمر جلۍ ځوان الکتا او وړه جلۍ سپین سري سړي ته ور ودوي. د یاد ولایت اوسیدونکی اکبر خان په دې اکله وایي،
دا خپل خوست ولایت کې بعض سیمو کې داسې کېږي، خاصې پوس ویسي جلۍ الګ سي پیدا سي په سیزنی کې سره ور کړي وي، نو عمر ته دلته ډېر زیات نه کتل کېږي. سیزن دي جلکۍ عمر او جلک عمر مناسب وګڼلای شي، نو دا خو عمر باید دوی دو په نظر کې ونیسي بیا په خپل منځ کې سره واده وکړي. نو خامخا د هغه کور کې بیا د الګ ته د کوم انډیوالان ملګري دا هم د پیغور په ډول د یو ډول یې سي دا زړه ښځه درته کړي یا کور کې بل داسې وادونه سي وي. اکثره داسې دي د سیمو کې سکوم دي یو بیا دا رواج لري چې خپل کلي او خپل خپلوانو نه بغیر انجلۍ بل طرف ته نه وباسي، لکه بل قوم ته نه وباسي، ځان ته جلۍ دې زه بل قوم کې ورکړم، دا ځان ته یو عیب ګڼي چې خپل کلي خپل قوم کې ورکوي، هغه عمر ته بیا نه ګوري. نو دغو دا سیدا دا ډېر غلط رواج دی، عمر په نظر کې نه نیسي، دا عیب ګڼي ځان ته چې زه خپله لور خور بل چاته نه ورکوم، خپل کلي کور کوم، هلکه وړکی وي ورکوي او جلۍ عمر په نظر کې نه نیسي، خپل منځ کې سره ورکوي. ښه تفاوت درې څلور کاله مناسب تفاوت دغه
سے زیادہ تفاوت ہی بے دغا ور نکڑا سی وہ زدہ سے صدر تو ہم کاس بنا در تخیم دیش پہ تکلن سوائے دا اس پارس کلن انجلائی کڑی دنو دا بچر دا رکم سر مناسب یکوم جو انجوان انجلائی ہم جوان علک خیق و بازی پرانی دیس اخپل ساروار کی پیسو تا ہو گوری والوار تا ہو گوری جوان انجلائی عمر تا نا گوری شپنگیری تا ہو رکی یا بیار خرز سی بی زرا خرز بی جوان علک نی آڑی دا مشکلہ ستا دا خو سیغل نکی دا نکی شریعت کی خدا را غلی سی انجلائی والک سر خواق ہے اگا بیسروار کری سی نا دا سی انجلائی پالک وڑا علک و انجلائی وڑا دا خو دی قومی مشوران و کار رس پلونو نو کی خالکو تا عمومی طولانا کی دا اگا خور کسی باید انجلائی عمر هم پا نظر کی وانی واسی خواق هم پا نظر کی وانی تخ پلا پویگی خوالا پخنائی سی پختنا طولانا کی نا انجلائی تا قتل کی گی خواقی تا نا علک تا قتل کی گی بس مکور مور اپلار سی خواق بی نو اگا اس را ورکی انتا پی کرنا کی دا مور اپلار سی دا انجلائی زان تا کوم او که زوی تا کوم زوی نو او دا انجلائی کورانا هم دا پی کرنا کی سی دا علک مونگ زان لپارا کو که انجلائی تا کو باید انجلائی نا پختنا ہو سی نو سی پختنا دی شاریت سی کوم عملی نا سی پختنا اون نا سی هم دا ستونزی با دوام لری تا دی مشران و کار دا دی پا مشران و سی پا مشران دا نا کی نو حکومات و حکومات سی اونه کی پا مشران سی دا اونه کی نو دا ستونزا بطر دائمی حال وقت پوری وی
دا گانو کسانو پا باور پا افغانی طولنه کی دی دیرائی کورانه و دا کار چه لکوش دی مخی دی حالک او جلی خواخ پا پام کنی نیسی دی دی سبب کی گی چه د ځوانانو ژوند له پایل څخه په جار او جنجال پایل شي په دې اړه د کابل اوسیدونکي مریم وایي
هلکانو ته د خپل تجربه وادر نه کوي چې دا مشکلات ډېر دي په افغانستان کې متاسفانه کله چې یو هلک غواړي واده وکړي مور یې وایي چې زما په زړه وکړه پلار یې وایي چې زما په زړه وکړه ورور یو سوایی بخوری بل سوایی قوم خیش قارب بل سوایی داده چی پا افغانستان که نسبتا 90% واده چی دی نرمال واده نیدی یعنی ده کورانه پا خواخه ده اوسم چی یو حلک تا زی واده که خپل موری و ایدا جلی خایسته ده دا می خواخ شو چی خکاری زده ده اغا ظاهر گوری اغا باطنی نگوری چی اغا سگه ده نو پا افغانستان که چی جلی یعنی عمری باطل اسکالا راپورت شی او دوغه ته وای چې زړه شوی په افغانستان کې ورته وای چې زیاتره کورنۍ دي چې ورته وای ته باید واده وکړي دوغه عمر ته نه ګوري یعنی هغه فکر ته نه ګوري هغه نظر ته نه ګوري نو همدا دي چې په افغانستان کې وای واده وکړي همدا خبره ده چې واده وکړي ماشومان راوړي نو دا ورته مهمه نه ده چې دا خوشاله وي خوشاله دی نو داسې مشکلات ډېر دي زما په نظر چې هر څوک خپل به فکر او خپل پزری واده وکړي په سمه عمر باندې یو ښه برابر عمر باندې واده وکړي نو هغه یو خوشاله ژوند کولی شي دا زما په نظر ډېر اشتباه ده چې اکثریت خلک زمونږ چې وګوري خوشاله دی زیاتره خلک چې دوی واده درې واده کوي څه لپاره کوي ځکه چې هغه خوشاله ژوند نه لري زیاتره کورنۍ چې وګوري وایي دا جلی زمونږ نه خوښېږي آیا دا جلی تاسو خپل ځان ته واده کوي نه تاسو خپل کار ته اخلي یا خپل هلک ته نو داسې دي چې په افغانستان کې هېڅکله ودونه چې وي زیاتره موافق نه وي ناموافقه واده وي ما په خپلو سترګو لیدلی ده داسې نجونې وو چې عمرې تر دیش نه پورته او بیا چې واده کول نو د خسرګاری ورته ویل چې ته زړه یې ستا ماشوم نه کېږي ته زموږ زوی وګوره او ته خپل ځان وګوره کله چې انسان افسرده شي کله چې یو چا ته څوک ووایي چې دا کار ته نشي کولی هغه به خپل ناامیده کېږي که هغه کار کولی وشي نو هغه نشي کولی زیاتره ما خپله په سترګو لیدلی ده چې کورنۍ پورې ورته وایي مور یې ورته وایي حتی خپله خاوند یې ورته وایي
د تجربه لرونکو کسانو په نظر دا ډیره مهمه ده چې لواده مخکې د هلک او جلی د عمر برابر والی په پام کې ونیول شي خو که چیرې واده شوی وي د عمر تفاوت هم دومره ډیر نه وي بیا په ګډ ژوند کې د عمر پر سر بس کول د حل لاره نشي کېدلی ښه به دا وي چې یو بل ته درناوی وشي او درک موجود وي په دې هکله مو د پغمان له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړې هغه وایي چې دا موضوع د دوی په کورنۍ کې هم د منی او میړه ترمنځ د ستونزو لامل شوې ده
دا موضوع په کورنۍ کې موږ په خپل نږدې خلکو کې یعنی
ضرور نه سړی وایي چې ما څوک یا څوک کنه، یعنی ډېره زیاته مې لیدلې په خپل فامیلو کې مې لیدلې ده. د عمر فرق څه ده؟ لږ تفاوت د عمر د ښځې او د هلک او د جلۍ ده. په کورنۍ کې د دوی په شخصي زندګي کې ډېرې زیاتې ستونزې راپېښوي، ډېرې زیاتې، حتی تر دې پورې رښتیا هم چې هغه د بل واده یا د بلې ښځې هڅول کېږي د کورنۍ طرفه. نو والله د ښځې عمر د زیاتو د اولاد پیدا کولو کې خصوصا لږ مشکلات یا ځنډ وزي، یو کال ځنډ وزي څو میاشتې، والله عمر یې ډېر ده. دا خو شنډه به یې د اولاد به نشي راوړی، یا که اولاد راوړي دا څه مشکلات یې وایي، دا خو تا د عمر د زیاتوالي تاثیر و. نو متاسفانه د موږ او د تاسې له دې نسې د موږ د خلکو تعلیم او سویه او پوهه یې دغې نه ده چې په دې کې دا تمیز یا فرق وپېسي. آیا دا د اختیار د عمر تاثیر ده او که بله کومه څه خبر ده، یا تکلیف سړي کې ده که او که ښځې کې ده؟ خو لنډه خبره ټوله په دې عمر باندې څرخېږي، د عمر پیغور ورکول کېږي. کورنۍ خپل خپلوان په کور کې دا ډېر زیات مشکل په دې خپل نږدې خپلو کې ما په خپلو سترګو باندې لیدلی.
بله، څومره به دغه نجلۍ یا دغه میرمن تر فشار لاندې وي چې دې ته ویل کېږي د تا عمر زیات ده، مثلا دغه مشکلات رامنځته کېږي؟ حال دا چې د انسان عمر د خپل په لاس کې نه ده، عمر د تېرېږي. څومره بیا دا میرمن تر رواني فشار لاندې وي؟
بالکل، دا صحیح خبره ده. عمر د انسان په لاس کې نه ده، او نه هم د موږ او تاسې نجونې دا حق لري چې د عمر د هلک د عمر یا د خپل د عمر دې نه پوښتنه وسي چې آیا دا تانه عمر کې دونه وړکی ده ته ورسره واده کوې که نه کوې. اوله مشکل له دجې نه جوړېږي. که چېرته له جلۍ نه پوښتنه وسي نو شاید هغه ووایي چې دا له ما نه عمر کې وړکی ده نو زه به نه ورسره کوم واده. اوله غلطي خو دلته وي، د موږ د مشرانو غلطي زیاتره وخت دې ته فکر نه وي. او ستونزه بالکل ډېرې زیاتې ستونزې ورته پېښېږي. حتی ماشوم نه پیدا کېږي، هغه دونه په تکلیف کېږي، په رواني تکلیف باندې اخته کېږي. د دغه مشکل سره چې هر وخت دې باندې ځورېږي، دا په دې باندې کړېږي له مختلفه هغه طرفونه، له مختلفه شکلو باندې. نو یو ښځه چې رواني تکلیف پیدا کړي یا داسې ستونزې پیدا کړي، یا دا رقم همیشه د ذهني فشار لاندې، ډاکترانې وایي چې د ښځې ته تشویش کول راسن د هغې په رحم باندې تاثیر کوي، باعث د بې اولادي زیاتره وخت تشویش ګرځي ښځې ته. دا فکر نه کوي چې دا به زیاتره کورنیو کې چې دا به په دې رقم باندې تاثیر کوي، یا به دا خبره وي، نو دې ته هېڅ توجه نشته. ده ډېر زیاتو مشکلاتو کې اخته دي موږ پښتانه په دغه وجه باندې.
بله، تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې پریکړام د کورنۍ نور غړي کوي، مثلا د دوو کسانو واده کوي، عمر ته یو ګوري، سن ته یو ګوري، او بیا ملامت اولم بیرته نجلۍ کې ایسته خو غټه دا مسایل. دغلته د مشرانو ته څه کول پکار دي؟
مشران ته دا کول پکار دي چې مخکې له دې نه چې خپل زوی ته ښځه کوي، د بل چا لور راولي یا خپل لور ورکوي، دا هغه په مدنظر ونیسي. که چېرته په کورنۍ کې دوی دا خبره وي، او که نه که چېرته کورنۍ د دوی پوه وي، اول دا هېڅ مشکل نه ده د ښځې د عمر یو اندازه غټوالی، ځکه چې دا نجلۍ چې وړکۍ په کم عمر کې واده کوي، بیا له هلک نه هم وړکۍ، د هغې عقل خام وي، هغه خپل ژوند ښه مخته نه شي وړلی، ځکه چې هغه نه پوهېږي په ډېر د ژوند په ډېرو مسایلو باندې نه پوهېږي. او که عمر زیات دي، ما په نظر له کم عمر نه زیات عمر کې واده کول دا بهتره خبره ده. خپل مېړه ښه درک کولی شي، خپله زندګي ښه وړاندې وړی شي، د خواښې خسر خدمت کولای شي، په دې باندې پوهېږي چې دا خدمت باته عذاب ده که ثواب ده. د کم عمر کې چې دا هغه ورته بوج په بندې راځي، دا خدمت ورته بالاخره همدغه خبرو وجه نه هم او دغه سمڅې له بوج نه نشي وتی، ورته عذاب کاریږي. نو بالاخره په کورنۍ کې ډېر زیات مشکلات له همدې وجه نه راځي. او که عمر زیات وي، دا په دې باندې پوه سي، هوښیار وي، عقل پوخ وي، په دې فکر کولای شي چې آیا دا ما خپل کور کې د خپل مور او پلار خدمت کوو، د خویندو ورونو، نو دا هم د ما مور او پلار دي، یعنی ما کور ده. نو هیڅ ستونزه، هیڅ مشکلات په هیڅ کور کې دغه پېښې نه راځي، لکه څنګه د خواښې او د نګور، د خسر او د نګور، د نګرور او د ورندار په منځ کې دغه خبرې راځي. که ته پورته بالاخره حتی تر طلاقه پورې، د ښځې تر پرېښودو پورې، تر بلې ښځې کولو پورې، دې شیانو ته به هیڅ نوبت نه رارسېږي. ډېره مهمه پرېکړه ده چې باید مشران دغه پرېکړه چې کله کوي، دغه ټول شیان مدنظر ونیسي، چې په دندنې د موږ دغه پرېکړه کې څنګه ژوندونه ابادېږي او څنګه ژوندونه زندګیګانې بربادېږي.
که تاسو له خپلو تجربو نه راته وایي، آیا په ګډ ژوند کې یو د بل درک کول، یو بل ته احترام کول دا مهم دي؟ او که ټوله ورځ په دې باندې بحث وسي چې ته څلور کاله له ما غټه، ته دوه کاله له ما غټه، د سنو سال بحث وسي؟
نه نه، بالکل د سنو سال بحث کول بالکل بې معنا خبره ده، هېڅ ارزښت نه لري. انسان ته عقل او فکر مهمه ده، احساس مهمه ده. ټوله نه غټه خبره چې د انسان په ژوند کې ده، هغه احساس او درک ده. کله چې یو انسان احساس درلوده،
خدای دې وکړي چې د هغې عمر څومره هم زیاتې لالک نه چې هغه با احساسه وي او درک ولري. نو یو ټوله کورنۍ فکر وکړه یو کور نه یعنې د هغه شاوخوا څومره فامیل ده یو هغه کې راځي که نه کورنۍ یې دا ټولو سره ابادېږي ټولو سره ښه کېږي. زه خپل شاوخوا کورنۍ کې د مونږ خپل کور کې زه داسې ډېر مثالونه لرم خپلو سترګو لیدلی حال چې یوه ښځه پوه وي یوه ښځه تعلیم یافته وي که عمر یې زیات هم وي هغې خپله کورنۍ خپل خاوند داسې ځای ته رسولی چې هغه استعداد نه لري یا بې سواده وي د ډېرې هوښیاري د ډېرې درد په اساس باندې خپل فامیل خپل خاوند داسې ځای ته رسولي چې یعنې اول شی او وروسته له هغې نه دې سره زندګي کې دا ورسره کوشش وکړي د خپل درک او د خپل احساس په واسطه باندې له هغې نه یو شخصیت جوړوي خپل اولاد خپله کورنۍ خواښې خوسه رندرور د خپل ټول فامیل ځان سره راجیک کړي. نو احساس او درک انسان ته ډېره زیاته مهمه ده. نظر دې ته سې عمر باندې بحث وسي چې ته غټه یې تا عمر زیات ده یا تا عمر کم ده. نو دا ډېره بې ارزښته خبره ده. په دې باندې باید انسان خپل وخت ضایع نه کړي.
که دغه مسایل همداسې په کورنیو کې رواني بس کېږي څومره د کورنیو ارامه فضا نارامه کېدلی شي؟
ډېره زیاته. اول دغه بحث باندې ښځه چې ده ډېره زیاته متاثره کېږي یعنې ډېره زیاته تاثیر لاندې راځي د روحي فشار لاندې راځي له خاوند سره یې اړیکې په دغې خبره باندې خرابېږي. کله چې د یوې ښځې اړیکې له خاوند سره خرابې شوې نو فکر وکړه هغې ته نوره هېڅ کومه اړیکه ارزښت نه لري ځکه چې د خاوند په سترګو باندې دا یو بل کور ته راځي خپل مور پلار هر څوک پرېږدي د خاوند په سترګو یو بل کور ته راځي د هغه مور پلار د هغه خور ورور د هغه ټول فامیل راخپلوي د هغه له خاطره. نو وخت چې په دې خبره د هغه خاوند سره اړیکې خرابې شي نورې اړیکې خو هېڅ ارزښت نه لري بیا ټولې اړیکې ورته بې معنا دي نور د هغو اړیکو نه پرواسته او نه خاطر کولای شي ځکه ستونه برداشت وکړي. د هر انسان برداشت او د صبر یو پیمانه یې کله چې هغه ډکه شي نو ظاهره خبر ده کور کې اړیکې خرابېږي فامیل خرابېږي اولاد تربیه خرابېږي ناسالم اولاد بدلوي جامې ته. نو بالاخره د هغه اولاد آینده به همدغه رقمي د هغو ذهنونه به هم خرابوي ډېر زیات خرابې اړیکې ترنه جوړېږي. یوازې یو ډېره معمولي خبره ډېره یو معمولي خبره که دا خبره نظر انداز شي نو هېڅ خبره هم نه ده او که بحث پرې باندې وشي نو ډېره غټه خبره ترنه جوړېږي.
او بل موضوع که دا ولرو کورنیو ته چې مثلا کله چې تاسو واده کوئ هر رقم چې خوښیږي په پیل کې هماغه نظر کې ونیسئ مثلا کله چې واده وسئ لږ وروسته تاسو په شیانو باندې بس کوئ چې هغه د ښځې په واک کې نه وي دا به څومره منفي پایلې لري؟
بالکل منفي پایلې لري ځکه یو ښځه چې مخکې له واده نه هغه بې اختیاره وي د خپل ژوند اختیار نه لري د خپل ځان ته د ژوند چې ټول عمر سره تېروي د هغه د ټاکلو اختیار نه لري چې ما دغه دلته مې خوښه ده یا نه ده یا ما نه وړکی ده یا ما نه غټ ده. وخت چې د هغې نه دا اختیار اخیستل کېږي او دا نه ورکول کېږي نور په آینده ژوند کې به هغه د خپل ژوند هېڅ پرېکړه خپل ځان ته نسي کوی د ښو د بد تر منځ هېڅ هغه فرق نسي کوی ځکه وایي چې زه یو بې اختیاره یم نو ما ته دا هر څه بې معنا دي هېڅ کومه معنا نه لري.
بله په کورنیو کې دا هم لیدل شوي چې مثلا کله یو مېړه له ښځې نه یې عمر کم وي سره له دې چې کوم کار کمال هم نه لري او حتی تر دې پورې چې هغه د ښځې کوم ضروري شیان چې دي هغه اړتیاوې نشي ورته پوره کولی دغه ټول شیان نادیده نیول کېږي بېرته په ښځې باندې غږ کېږي چې د تا عمر غټ ده. په دې باره کې څه وایي؟
او بالکل صحیح خبره ده. ټول د مونږ تاسو سترګو لیدلی حال ده د مونږ په کورنۍ کې د مونږ په خپلو زیاتره جوی کې لیدل کېږي بالکل همدغه رقم چې یو نارینه به بېکاره وي خپله به هېڅ د یو مونږ پښتو کې یو متل ده وایي د دوه خرو وربشې به سره نه شي بېلولی او په داسې حال کښې چې ښځه به یې ډېره با استعداده وي یو ښه فامیل نه به یي پوه به یي هوښیاره به یي خو دا خبره به دې ته یو د خپل ژوند ټول نه یو منفي پوینټ کتل کېږي او په دې باندې به بار بار هغه ځورول کېږي چې د تا خوبانه عمر زیات ده یا ته زړه یې یا ته دا کار نه شي کوی یا مختلفه شکلو باندې په مختلفه خبرو باندې به هغه ټول عمر په دې خبر باندې کړېږي.
دلته څه کول پکار دي؟ باید هغه نارینه ځان ته خپله یو کار مسلک یو څه پیدا که په پښو ودرېږي او که ټول عمر راسي د ښځې غوږ ته ناستي چې عمر دې غټ ده دلته څه کول پکار دي؟
بالکل بالکل دې نارینه ته دا پکار دي له دې لپاره چې دی خپلې ښځې ته کښېني دا خبرې وکړي له دې نه بهتره دا ده چې ژوند دې ورسره ښه شي خپله زندګي
زندگی ښه مخکې ویسي، دې خبرې نه صرف نظر سي، خپله آینده جوړه کړي، خپل ځان د کار او د کسب د یو څیز چښتن کړي سي، آینده کې له ده نه اولاد یو ښه زده کړي، یو ښه خبره مثبت پوینټ له ده نه واخلي، نه داسې دا یې خپلې ښځې ته کښېني ووایي سي تا عمر زیات ده. په دې خبره باندې ده ته نه روزي خپله راځي، نه دا یې د کسب چښتن کېږي، نه دا یې د دولت او د کور چښتن کېږي. علاوه په دې باندې سي ده به ژوند په دې خبره باندې خرابېږي، له خپلې ښځې سره به اړیکې خرابېږي، یو ناکامه ژوند ده، یو خرابه ژوند ده چې دوی به یې سره مخته وړي. دا رقم نارینه سي دي دوی باندې فکر وکړي سي دا خبره بې معنا ده، خپله لاره چاره داسې برابره کړي سي د یو حلال روزي د حلال رزق ځان ته لاره برابره کړي سي، خپلې کورنۍ ته یو حلال رزق راوړي او په ارامه باندې خپل ژوند سرته بوزي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
آمین. خیر سل، تاسو هم مننه یو نړۍ.
درمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محاکمو په اوسنی وضعیت باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پوخانه مرستیال سبحان مصباح. مصباح صاحب، په پایل کې به په ټوله نړۍ کې د محکمو په ارزښت باندې خبرې وکړو، بیا به راشو په افغانستان کې د محکمو اوسنی وضعیت ته.
ډېره مهمه مسله خو دا ده چې د نړۍ په کچه او که په ملي کچه باندې اوسي عدالت یوه ډېره مهمه پدیده ده. نو د دې لپاره چې عدالت پلی شي او په چا ظلم ونه شي، حق حقدار ته ورسیږي، قانون حاکمه شي، په دې اساس لازمه ده چې عدلي او قضایي نظامونه د نړۍ په سطحه باندې رامنځته شي. رامنځته شوي ولې ډېر پخوانه. نو د محاکمو شتون اصلي هدف همدغه ده چې قانون پلی شي او په زمین کې د قانون په واسطه باندې عدالت پلی شي، په چا ظلم باندې شي او د جرم له ناوړې پدیدې سره مبارزه وشي. دا یو ډېر اساسي ضرورت ده د یوې ټولنې په سطحه باندې.
راځو د افغانستان په سطحه د محاکمو اوسني وضعیت ته که تاسو درته وایئ چې په څه رقم حالت کې اوس ګورئ.
ډېره مهمه مسله هم دا ده. په خواشنۍ سره باید وویل شي چې د جمهوریت د رانسکورېدو نه راپدې خوا د ټولو بحرانونو تر څنګ چې په اقتصادي او سیاسي او ټولنیز ډګر کې موږ ورسره مخامخ یو، یو د عمده بحران همدغه د عدلي او قضایي نظام ته ده. دا په دې معنا چې زمونږ عدلي او قضایي نظام له سلو کلونو ډېر مدونه تاریخ لري. یعنی په لومړي ځل امان الله خان د اساس په دورې کې د کوم اساسي قانون چې رامنځته شو هغه محاکم یو مستقله نهاد وګڼل. د دې تر څنګ به په دغه اتو اساسي قوانینو کې محاکم د قوانینو پر بنسټ باندې د خپل ځای پیدا کړ او دا په متواتره توګه تکراري توګه رامنځته شول. خصوصا تېرو شلو کلونو کې چې موږ د لویې جرګې په واسطه په 1923 کال کې اساسي قانون ومنل شو او تصویب شو، توشیح شو، دې کې د دې قضایي قوې بحث ډېر ښه او په هغو نړیوالو ستانداردونو برابر په نظر کې ونیول شو. نو خواشنۍ سره چې کله طالبان حکومت ترلاسه کړ، تر ټولو ستره ضربه یې محاکمو ته او عدلي او قضایي نظام ته په دې واړوله چې په لومړي قدم کې زندانونه ټول دروازې خلاصې کړي او هغه مجرمین چې په ډېر سختۍ باندې په ډېر ستر قیمت باندې هغوی بندیان شوي ول، مجرم پېژندل شي تر څو هغه په ټولنه ترېنه او په امان کې وساتي. دوی خوشې کړل د دې تر څنګه یې عدلي او قضایي کم کارکوونکي د قاضیانو په شمول کړه، ښځینه وي که نارینه وي، دای ټول له دندو ګوښه کړل او قوانین یې یو ګونګ حالت سره مخامخ کړل. یعنې موږ ډېر قوانین درلودل لکه چې جزایي مواردو کې که په شکلیاتو کې ول که په ماهوي لحاظ ول، دا یې په ټوله کې له منځه بوتلل او او یو بد حالت سره مخامخ کړل. په یواز کې بې سواده، کم سواده او د طالبان تحریک پورې مربوط قاضیان وګمارله او د قضایي ساختار یې داسې کچې څلوی سرولي د منځه بوتلله، مثلا ډېره ضعیفه کړله. د مدافع وکیلانو انجمنې عدلي وزارت سره مدغمه کړه او د دې تر څنګ دغه تشکیلاتو کې هم تغییر راوسته. ځینې خاص نهادونه موږ درلودل په محاکمو کې چې لکه د تروریستي جرایمو، لکه د مخدره موادو، لکه دود خاص خاص د اداري فساد په مقابل کې مرکز شوه. دا هغه مراکز بله چې په دې کې په ځانګړې توګه توجه کېدله او عدالت ډېر ښه پلی کېده. نو دوی په دغه تشکیلاتو کې هم تغییر راوسته. نو اوس داسې ویلی شو چې محاکم عادلانه نه دي، ځکه چې قاضي مستقله نه ده او مسلکي نه ده او با تجربې نه ده، او د دې تر څنګ قوانین شتون نه لري چې پلی شي، یا نو حرج و مرج او خپل سری رامنځته شوې ده. خواشنې باید وویل شي چې محاکمو وضعیت په افغانستان کې هېڅ سم نه ده.
بله، په دغه سیالت کې چې د محاکمو وضعیت سم نه ده، تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه، د خلکو څومره حق تر پښو لاندې کېږي؟ مثلا دوی ضرورت لري په بېلابېلو مواردو کې دوی محکمې ته مراجعه وکړي، دوی مدافع وکیل ولري، دوی قاضي ته ورسي، د دوی دغه کوم حق چې هغه د دوی خپل اساسي او بشري حق دی څومره تر پښو لاندې کېږي؟
محاکم شته، داسې نه ده چې محاکم نشته، خلک زی عریضه کېږي، مدافع وکیل هم شته. ده خو مشکل دا ده چې مدافع وکیل یې راوسته د عدلي وزارت تر چوکاټ لاندې او هغه موقف یې ورته له منځه بوته، عدالت نشي پلی کولی، قانون شتون نه لري. اصلي حق، حق په شکلي لحاظ ممکن مخته ولاړ شي که څوک یو عریضه ولري، کولی شي چې لاړ شي محاکمو ته. او دا د دوی طالبان د دې دعا کوي چې موږ مثلا عدالت تامینولی شو، اما اصلي خبره دا ده چې حق حقدار ته نشي رسېدلی. محکمې کې مثلا په تېر نظام کې د یوې قضیې لپاره یو موده په نظر کې نیول شوې وله چې یو مشخصه موده کې به قضیه حل و فصل کېږي. اوس دا میاد په نظر کې نه ده نیول شوی. په تېر وخت کې به مثلا د یو قضیې لپاره موضوع داسې وله چې د یو جرم لپاره به یې قید په نظر کې نیول کېدل یو کال تر درېو کالو پورې. اوس په عین جرم کې یو کس لس کاله زندانی کېږي، یو کس هېڅ نه زندانی کېږي، یو کس درې میاشتې زندانی کېږي. په دې معنا چې دلته قاضیان د شریعت د احکامو نه په ناوړ استفادې سره د خپل د اذهانو پر بنسټ تصامیم نیسي. نو اوس ستونزه په همدې کې ده، که نه په ظاهره توګه محاکم شتون لري، حتی محاکمو ته لاسرسی ډېر شوی ده، ځکه مخکې به امنیتي ستونزې ډېرې ولې. اوس سر تاسر د افغانستان امنیت ته هر څوک کولی شي چې محکمې ته لاړ شي، ولې په محاوي لحاظ باندې محاکم که موږ په جزایي څانګه کې ورباندې بحث وکړو، یو سلسله اهداف لري. دا هدف یا موخې په ټوله کې دا دي چې مثلا یو چا چې جرم وکړ هغه زندان ته ولېږل شي تر څو بېرته اصلاح شي، د دې تر څنګ ټولنه وژغورل شي، قانون پلی شي، پرمختګ وشي، د همدغه پر بنسټ باندې ټول احساس ارامش وکړي خلک. نو اوس دغه اهداف نه ترلاسه کېږي. د عدلي او قضایي نظام دشته، عدلي او قضایي نظام چې نن سبا حاکمه ده په افغانستان کې، زموږ ټول اندېښنه همدې ته ده، ځکه چې قاضي به پخوا د پارلمان لخوا نه به د تایید رایه اخیستله، ولسمشر به په نښه معرفي به کړل پارلمان ته، بېرته به دوی مستقله بله، دوی به بیا حتی یعنې په ټولو باندې پرته د ولسمشر نه د ټولو او په مسایلو کې به دخیل وله او قضا حکم به کوه ورباندې. اوس قاضي په خپله د رهبر د ملا هدایت الله اخوند چې کوم څوک ده د طالبانو د رهبر، د قاضي نقش هم لوبوي په ځینو مسایلو کې، که د تجدید نظر وسي یا مثلا د اعدام یا د ته ورته احکام وسي. نو اوس دغه قاضیان هغه په تشکیلي لحاظ باندې هغه کوم استقلالیت چې درلوده هغه نشته، یا مثلا د دې تر څنګ هغه نهادونه چې عدالت باید ښه تامین کړي، لکه د قضا څارنوالۍ او عدلي وزارت او مدافع وکیلانو انجمن، د کورنیو چارو وزارت، اهل خبره په هره څانګه کې چې ول، دا ټول یا رسنۍ، هغه بیان ازادي چې په دې څانګه کې وله، د دې تر څنګ د تفتیش د موضوع وله، مثلا په خپله د سترې محکمې په چوکاټ کې یوه اداره داسې وله چې که چېرته به یو قاضي داسې بې عدالتي کوله د یو فیصلې په هکله، بیا نو له هغوی سره به یې داسې کار کوه چې هغوی به تر پوښتنې لاندې راتله، یعنې څوک له قانون نه پورته نه وله. اوس د دې لپاره چې قوانین شتون نه لري، دوی له قانون نه پورته دي، که چېرته دوی کومه قضیه کې عدالت نه پلی کېږي، ترې نه داسې څوک ترې پوښتنه هم نه شي کولی، او د دې تر څنګ شفافیت نشته او قانونیت او عدلانه والی. دا هغه موارد دي چې موږ یې اندېښمن کړي.
بله، مثبت صاحب، تاسو خبرو کې دا روښانه شوه چې سره له دې چې محکمې شته، قاضي شته، مدافع وکیل شته، مګر کله څوک خپل قضیه وړاندې کوي لکه څنګه چې غواړي هغه سي مخکې نه ځي، یا څنګه چې حق یې هغه نه ورته رسیږي، هلته به سلیقوي برخوردونه کېږي او څه چې خوښ یې هسې به فیصله کېږي. که دا حالت همداسې دوام وکړه، دا به څومره خطرناک سي، څومره به خلک خپل راتلونکي ته خپلو مشکلاتو ته په تشویش کې وي.
دا ډېره مهمه مسله ده. ګورې، عدالت ته چې د ټولنې مسیر تعینوي، که چېرته پلی شي هغه ټولنه به طبعا مثبته خواته ځي او پرمختګ به کېږي او هر څه به سمېږي. ولې که عدالت نه پلی کېږي نو په ټوله کښې د ولسونو د مملکت په سطحه باندې تغیرات راوستل کېږي. که چېرته طالبان یا شته حاکمه ډله چې د عدالت په تعمینولو کښې د قضایي او عدلي نظام کې لازمه تغیرات را نولي چې د هغه تغیراتو پر بنسټ باندې عدالت تعمین شي، قانونیت مسله په نظر کښې ونیول شي، که چېرته دا نه راولي، دا په دې معنا ده چې دوی په خپله د خپل عمر لنډوي، د خلکو د حکومت تر منځ فاصله رامنځته کوي، د خلکو په منځ کې په زړونو کښې ډار رامنځته کوي. دوی دې ته هم باید متوجه شي، که چېرته عدالت دوی نه پلی کوي او خاصه توجه ورته نه کوي، نو دا په دې معنا ده چې دوی په خپله نه غواړي چې دوام ورکړي خپل حکومت ته، ځکه خلکو چې فاصله ونیوله خو حکومت یا دولت په ټوله کښې یو عمده عنصر یې خلک دي. د خلکو سره باید دوی داسې ستراتیجیانې باید طرحه کړي چې د هغه پر بنسټ باندې خلک ځان ته رانږدې کړي، او تر ټولو عمده ستراتیجي د عدالت د تعمین ده. په دې په واسطه باندې خلک ډېر په اسانۍ باندې کولی شي چې راخپلې کړي. نو لازمه ده چې دا څه په لیکل شوي توګه اوسي. د مونږ عمده ستونزه دا ده چې د مونږ یو مدونه حقوقي نظام چې د رومن جرمنیک نه اخیستل شوی و، اسلامي احکام، د مونږ عرف، د مونږ د پوهو کسانو د دکتورینو نظریات پکښې وله، دغسې یو نظام ته مونږ اړتیا لرو، نه هغه چې دوی اوس جوړ کړی ده یا په خپل خوښه باندې یو سره جوړ کړي دي. نو د هغه پورې چې قدرت ونه ویشل شي د خلکو تر منځه، چې د استبداد مخه ونیول شي، که دوی هر رقم جوړښت باندې کار وکړي، زه فکر نه کوم چې د هغه پر بنسټ باندې بیا هغه اصلي هدف ته چې د خلکو د هوساینې په زمین کښې د امنیت د تعمین، د سولې، د قانون د حاکمیت او د خلکو د حقوقو نه د دفاع مسائل دی اهدافو ته بیا سره ورسیږي.
بله خوا بیا مدافع وکیلان او همدغه قاضیان هم د دې ټولنې غړي دي. دوی یو عمر زحمت ویستلی ده، تحصیل یې کړی، باید کار وظیفه ولري. کله چې دوی یو دم ناڅاپي له دندو څخه لرې کېږي یا که دندو کې ویم، دوی هغه پخوانی صلاحیت نه لري، دا دوی ته څومره سخته تمامېږي؟
دا ډېره مهمه مسله ده. ګورې، په ټولنه کښې مونږ په مختلفو اقشارو خلک لرو، لکه تر ټولو مهم اقشار بیا قاضي، څارنوال، مدافع وکیل، دا هغه کسان دي، ځکه دوی عدالت تعمینوي. یا خو د شلو کلو با تجربه قاضیان، پرته له دې چې محاکمه یې وشي، پرته له دې چې یوه پوښتنه یې وشي، یوازې د دې لپاره چې دوی په تېره عدلي نظام کښې کار کړی ده، ټول ګوښه کول، له دندو لرې کول، دا په خپله یوه بې عدالتي ده. او د دې تر څنګ اوس دا خو یوه لړۍ ده، په عدلي او قضایي څانګه کښې که په هره رشته کښې یو څوک کار کوي، دا له هغه ماشومتوب نه کوي، یو څوک حتی د مکتب په سطحه اوسي. لکه زه په خپله اندې مثال وایم، زه په اووم صنف د مکتب کښې وم چې ما تصمیم ونیو چې زه به یوازې حقوق فاکولته وایم، زه غواړم چې زه د حقوقو یو شاګرد شم یا یو حقوق پوه رانه جوړ شي. بالاخره ما په همدغه مسیر باندې کار وکړو، کانکور امتحان مې ورکړو، حقوق مې وویلې، او بالاخره یو مدافع وکیل شوم. اوس مسله دا ده چې په میلیونو داسې افغانان دي چې همدغسې هیلې امیدونه لري چې په دغه سکتور کښې په ټوله کښې کار وکړي او دا تقویه کړي او مخته بوزي. د طالبانو له دې کړنو سره چې با تجربه څارنوالان، پرته له دې چې هېڅ نه تقصیر دوی نه شوی بوسي، سیده تر یو حده پورې فساد پکې و، فاسدونو حساب معلوم و، فساد جرم ده، و سره باید حقوقي چلند وشي. همدا رقم د قاضیانو سره، او د تر ټولو مهمه یې د مدافع وکیلانو بحث ده. مدافع وکیل د عدالت په تعمین کښې ډېر اساسي نقش لوبوي. کله چې د مدافع وکیلانو انجمن جوړېده، ما خپله د قانون په جوړونې کښې، د انجمن په جوړونې کښې ډېر زیات زحمت ویسته، یعنی او دغه ټیم یو غړو له جملې نه وم. مونږ په 2008 کال کښې په ډېر سختۍ، په ډېرو پیسو په مقابل کښې، د ډېرو زحمتونو په واسطه باندې د عدلي وزارت له چوکاټ نه انجمن راوویسته، یو مستقل انجمن او یو قانون پر بنسټ باندې مو جوړ کړ. او دا تعداد تقریبا 6000 مدافع وکیلانو ته، چې با تجربې او با تحصیل وکیلان وله. نو طالبان چې کله راغلل، انجمن له منځه بوت، بېرته هماغه پخواني حالت ته ورسوه. یعنی په دې 1400 کال کې د ما یادی کې زه عدلي وزارت ته لاړم، یوازې 180 مدافع وکیلان وله هغه لست کې، چې په دې وکیلانو کې اکثره یې تقاعد شوي قاضیان، هغه کسان چې خپل عمرې ټول آخري حد ته رسولی و انرژي پکې نه وله، هغسې کسان وله. نو دا مسله د نړیوال نهادونو په واسطه، د ځوانو حقوقپوهانو په واسطه باندې مونږ ډېر زیات زحمت ویسته چې انجمن جوړ شي. دغه رقم په لویه څارنوالۍ کې هم ډېر زحمت ویسته شوله، په قضا کې وشوله، تر څو دا موارد ټول تقویه شي. ولې په خواشنۍ سره چې دوی په قصدي توګه په دغه هره څانګه کې داسې پروګرامونه مخته بوتلل چې په بنسټ باندې دغه ټول نهادونه را ضعیف کړي او قاضي څارنوال، یعنی چا ته د دې جرأت ورنه کړي چې راشي یا بیا د قاضي یا بیا هم د څارنوال په توګه دنده مخته بوزي. یعنی نن سبا زه فکر نه کوم چې داسې یو ځوان اوس د دې جرأت وکړي چې لاړ شي د حقوقو او یا د شریعت فاکولټې کې درس ووایي، تر څو د هغه په بنسټ باندې هغه د راتلونکي لپاره هغه قاضي او څارنوال د حقوق پوه ترې جوړ شي. دغه یې تر ټولو په ستراتیژیکه توګه یې تر ټولو خطرناکه حالت همدغه ده چې دوی دغه ټول سکتور ته دغه سې زیان رسوي په دې کار باندې.
بله مصباح صاحب، په رسنیو کې موږ تاسو وینو او اورو چې ورځ تر بلې قاضیان، مدافع وکیلان دوی افغانستان پرېږدي وزي، دوی یاداده چې نور هیوادونه دوی سره مرسته کوي، دوی ته هغه یو لاره پیدا کوي چې دوی مسافرت ته مخه کړي، یاداده چې دوی خپل په شخصي امکاناتو باندې حتی په قاچاقي لارو باندې دوی غواړي چې افغانستان پرېږدي. علت په خبرونه کې معلوم څه او مخکیم روښانه و چې علت همدا دی چې دوی له دندو لرې کېږي، دوی ته ارزښت نه ورکول کېږي. د یو هیواد په سطحه دا څومره لوی زیان ده چې ورځ تر بلې خپل کادرونه له لاسه ورکوي.
یقینا زه غواړم یو څه بل ته اشاره وکړم. په تیر نظام کې په خواشنۍ سره چې د نورو هیوادونو یوه پالیسي دا وله چې په مختلفو بهانو یې افغانان وویستل، خیر افغانان هم مجبوره ول، په دې کې هم معمولا کادرونه وله. دا لړۍ دوام درلودله تر جمهوریت تر نسکورېدو. د جمهوریت له نسکورېدو نه وروسته دا مسله هغه سرعت بیخي زیات شو او دا تر اوسه پورې هم دوام لري. نو داسې فکر وکړئ چې یو هیواد چې هیواد ده په هغه د تعریف پر بنسټ چې په نړیواله سطحه شوی ده، چې یو دولت ته مونږ تر څو چې هغه نفوس چې خلک دي قلمرو او حاکمیت دا درې شرطه ونه لري، هغه ته مونږ حتی دولت نشو ویلی. په خلکو کې پوه خلک دي چې بیرته حاکمیت کوي، بیرته دولتداری کوي، نویت رژیم جوړوي او خلکو ته خدمات کوي. نو افغانستان کې خو 15 کالو جنگ یو تر ټولو غټه ستونزه دا وله چې د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه کړې وله. یعنی د 2000 او 2002 دې کلونو نه مخکې مونږ تقریبا 12% نه هم کم باسواده خلک درلودله، او په شلو کلونو کې دا فیصدي 15-15% ته ورسېدله. تر یو حده پورې مونږ ماستران، ډاکتران، مثلا لیسانس را پیدا کړله، ولی څه یې لاړله، څه یې په انتحاري کې و، په جنګونو کې و، په دې مواردو کې خپل ژوند له لاسه ورکړه، څه اوس راوځي. او د خواشنۍ ډېر ځای دا ده چې دغه کسان چې راځي، دغه تحصیل او پوه کسان، دا په بهر کې هېڅ په درد هم نور ټولنو ته نه رسېږي. یعنې هغه اهداف، هغه ارمانونه چې دوی لرله، چې د همدغه پر بنسټ باندې زده کړې وکړي تر پی ایچ ډي سطحه پورې، هغوی که راځي مثلا زه یې که مثال د امریکې ورته ورکړم، هغوی دلته ډېر عادي کارونه کوي، هیڅ هغه استفاده چې باید ترې د هغوی له علمیت نه و تجربې نه وشي نه کېږي. نو دا فرار د مغزونو یا فرار د کدرونو دا داسې نه جبرانېدونکې پروسه ده چې نه په پیسو کېږي، نه په وخت کېږي، نه په ځکه دا هر څه تېرېږي. او د دې ضرر او تاوان یې بیرته هغو غریبو خلکو ته رسیږي، افغانانو ته رسیږي، هغو یتیمانو، بېوزلو، کونډو ته رسیږي چې هغوی یوازې د خدای هیلې ته پراته دي، او د دغو پوهو کسانو د کړنو او د دوی د تجاربو پر بنسټ هغه خدماتو ته چې دوی ورته په تمه دي. نو واقعا دا نه جبرانېدونکي موارد دي چې افغانان ورسره مخامخ شوي دي، او دا یوه ډېره ستره تاریخي تراژیدي ده د افغانانو لپاره.
بل ډېره زیاته مننه ورستی پختنه به دا ولرو مسبا صاحب تاسو طالبان ته څه ویل لري دی حاکم نظام ته که څه هم دوی خو کله هم هغه څه نه اوري چې هغه له قانون سره برابر وي او هغه څه د خلکو غوښتنه وي. دوی ته تر ټولو زیات هغه خپلې خبرې ډېر زیاتې مهمې دي، هماغه عملي کوي، خپل مفکوره، خپل فکر. خو بیا هم که د تاسو په وروستیو کې خبرې دوی ته ولرو چې د افغانستان له محکمو سره، له مدافع وکیلانو سره، له قاضیانو سره، دو سره دا ډول کړوړه، دا ډول چلند بیرته دوی ته خو که څه هم خبرونه کې تاسو ویلي دوی ته هم یو زیان دی، دوی څه وکړي، څه کول پکار دي؟
اصلي خبره خدا ده چې دغه په کوم تګلاره باندې چې طالبان روان دي، له هغه اول نه چې دغه حکومت تر لاسه که د دې لپاره چې دی یوه خاصه ستراتیژي د حکومتدارۍ لپاره نه درلودله، بې برنامې راغلله او یو شته نظام یې خراب که یوازې د دې چې جوړې کړي. دوی نه زموږ غوښتنه دا ده چې قدرت مو تر لاسه که، دا چې په هر رقم مو تر لاسه که سیاسي موږ باندې بحث نه کوو، ولې د خپل د دوام لپاره په وطن کې د نورو د هوساینې لپاره، د پرمختګ لپاره، د دوی لطفا په علمي او اکادمیک موارد باندې، په قانونیت باندې، په شفافیت باندې، په نړیوالو ستانداردونو باندې، له نړیوالو سره د اړیکو باندې، د خلکو د حقوقو په مراعاتولو باندې، د فراخې حوصلې په نظر کې نیولو پر بنسټ باندې د خپلې برنامې او د کارونو پر بنسټ باندې د خپل کار برنامې مخته بوزي. ځکه اوسنی وضعیت به ممکن عامو خلکو ته د قبول وړ وسي، مګر هغه خلک چې تر یو حده پورې پوهېږي هغه د قبول وړ نه ده. ځکه چې زمونږ له نیمایي نه زیات قشر د سواد له نعمت نه محروم ده، کار زمینه ورته نشته، ده سیاسي مشارکت کې ستونزې دي، اساسي قانون موږ نه لرو، نړیوال په رسمیت نه یو پیژندلي. هغه حیثیت چې افغانستان په تاریخي لحاظ درلوده هغه نن سبا ډېر بد رقم پاماله ده په ملګرو ملتونو کې، زمونږ چوکۍ نشته ده. او د دې ضرر په لومړي قدم کې اول خو همدغو طالبانو ته چې دغه شل کاله د دوی په آن جهاد کړی ده دوی ته رسېږي، بیا یې عامو خلکو ته رسېږي. نو دوی د لږ ذره هغه د په عامه اصطلاح خپل ګریوان کې سر کته کړي او له دغه ضدي حالت نه د ځان راوباسي چې یو کس یا دوه کسه یا پنځه کسه په یو مرکز لکه خندار کې ناست دي او هغوی وایي چې بس نجونې د مکتب ته نه ځي، خلاص د خپل په ذهن باندې کار کوي. دا سم نه ده. دوی دې د اسلامي اصل د شورا او مشورې ته مراجعه وکړي، دوی د تعهد و تخصص و هغه اسلامي احکامو ته چې په قرآن کې ویل شوي چې امانات به اهل ته سپارل کېږي، هغه احکامو ته چې دوی په همدغه شریعت کې په واضح الفاظو ورته راغلي دي، له هغو دې استفاده وکړي. نه دا چې دوی د شریعت نه په استفاده سره د خپل د تاریخو اذهانو او یا هم د نورو د فرمایشتونو پر بنسټ باندې کار کوي او مختزیه نشته، حالت د قبول وړ نه دي، په ستانداردونو د مخته لاړ شي، یا وارد مراجعه وکړي د 1302 کال اساسي قانون ته یا نورو قوانینو ته، دی دې راشي ودي وایي چې په کومو مواردو کې قانون د اسلام سره په ټکر کې ده. هیڅ قانون زمونږ هیڅ قانون هم د شریعت سره په ټکر کې نه ده، امکان نه لري چې ټکر کړي. نو د 1302 ماده د اساسي قانون ده، هر ماده یو جوهر ده، هر ماده ډېر مفیده نسخه ده افغانستان لپاره. هغه دې پله کې خیر ده، تعدیلات دې راولي پکې تر یو حده پورې، مګر یو ستاندارد دې جوړ کړي، یو اساس دې جوړ کړي پر بنسټ دې لاړ شي. کنه عمر کم ده، کنه که دوی خرابېږي 40 میلیونه خلک هم له ځان سره خراب عملا خراب کړي دي، په سیاسي او اقتصادي شدید و کړکېچونو سره مخامخ شو، نور هم خرابېږي. نو لازمه ده چې دوی د دې وضعیت ته تغییر راولي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت
اوسئ.
قدر من دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محکمو په اوسنی وضعیت باندې خبرې وشوي. لمک سره په خبرونه کې میلمه او د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې په خانه مرستيال سپان مصبه تربیه پرځای کې چې یاست علممال او ملګری.
دا زندگی تللی دا تترین تللی مزادا زندگی تللی دا دزڑ پسر میں دماچوی بنگری ریت للی دا دزڑ پسر میں دماچوی بنگری ریت للی دا تترین تللی چکرت لیدا نپ مستیت لیدا د پښتانا کډاک سارا په بدیت لیدا پژړا سترګی تر کور مکتبیت لیدا پژړا سترګی تر کور مکتبیت لیدا تیرا دیشا دا زمیرونو پا مریت للیدا تترینت للی مزا دا زندگی غلاری چلمن لمن اوش میرا خیجی لدا غلاری چلمن لمن اوش میرا خیجی تر دا غلارا دا گلاب گندی جلیت للی دا تر دا غلارا دا گلاب گندی جلیت للی دا پر دا غلارا دا گلاب گندی جلی تلی دا تترے نتلا سبت سب دور دسی تم زیارت تزمال پارا یبلیب شے ابیت للی دا زیارت تزمال پارا یبلیب شے ابیت للی دا زیارت تزمال پارا یبلیب شے ابیت للی تترے نتلے مزادا زندگی